Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. یوې زورورې زلزلې تیره شپه د افغانستان ختیځ ولایتونه ولړزول او رپورټونه وایي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړي. د متحدو ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو لمخې د زلزلې شدت شپږ درجې او مرکزی جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 8 کیلومتره ژور وو. له لومړنۍ زلزلې شاوخوا 40 دقیقې وروسته په همدې ننګرهار ولایت کې دوهمه زلزله وشوه چې شدت یې 4.5 درجې وو او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایند اجمل درویش رویترز خبری آژانس ته وویل چې نه کسمړه او 25 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي، چارواکي او خلک د زیانمنو شویو په ژغورلو بوخت دي او له مرکز او نورو ولایتونو هم مرستندوی ټیمونه پلار دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو اړتیاو ته د رسیدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ وکړ. یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو یاده اداره وایي دغه کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره یې آمادګي نه لري. بلخوا په پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسېده او اسلام آباد ویلي چې سر لنن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 10مه پای ته رسېدلې، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې ده. په متحدو عربی اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل چې د هیواد د پارلمان د پخوانی رئیس اندری پاروبی د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی. اندری پاروبی د تیرې شنبه په ورځ د لویف ښار په یو سړک کې په ډزو ووژل شو. زلنسکی تیره شپه پرته له نورو جزئیاتو خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو او د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې مشر واسیل مالیوک د اندری پاروبی د وژنې په تور د یو شکمن کس د نیولو راپور ورکړی دی. زلنسکی د دغه نړیوال شهرت لرونکي سیاستوال قتل وحشتناک وژنه بللې وه او ویلي وو چې ټول اړین ځواکونه او وسیلې به د مجرم د نیولو لپاره وکارول شي. 45 کلن اندری پاروبی یو مشهور سیاستوال وو او د اوکراین د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د مسکو پلوي حکومت خلاف پاڅون کې چې د میدان انقلاب په نوم پیژندل کیږي مهم رول درلوده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغه تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو شمیر خزې او حقوق پوهان خبرداري ورکوي چې په پیژند پانو کې د خزو د عکسونو اختیاري کول خزې له مدني حقوقو محروموي او فساد ته لار اواروي.
دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي، د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نه بره کړي او د زرو نه چې بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي. نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرون کې جرمنی ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پیل هرکلی کوي.
ما په خوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن.
موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل ته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
یو شمیر خځې او حقوق پوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو د پریکړه چې په پیژند پاڼو کې د خزو د عکسونو لګول اختیاري کړي، نه یوازې دا چې بې ګټې ده، بلکې په خبرې د خزو لمدني حقونو د بې برخې کېدو او د فساد پراخولو خطر هم زیاتولی شي. دوی تیر ورځ آزادی راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې مسئلې عملي کول به د خزو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري کېدو پریکړه د طالبانو د حکومت د مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی مرکزي دارالافتا ته له راجع کېدو وروسته شوې ده. نور حال په دغه ریپورت کې.
یو شمیر ښځو په تذکرو کې د دوی د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو اړوند د طالبانو د حکومت پریکړه د ښځو پر وړاندې تبعیضي اقدام بولي او خبرداري ورکوي چې دا پریکړه به زر تر زره د دوی له اساسي حقونو څخه د محرومولو لامل سي او د طالبانو لخوا په تدریجي ډول له عمومي برخې د ښځو د لرې کولو بهیر به ګړندی کړي. دوی دا هم وایي چې په تذکرو کې د ښځو د عکسونو نشتوالی د دوی د هویت پیژندنه سختوي او د جلکارۍ او لاسنادو د ناسمې استفادې زمینه برابروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی صدیقي د یک شنبې په ورځ د اګست په 1:30 آزادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه عملاً ښځې د خپلواک هویت له حق محروموي.
حتی به عنوان یک شهروند انمی حقشه ازش میگیره که حتی یک تصویر شده اونجا نمیخواه که نسته.
یا اوسیدون که پتوک طالبان حتی لخزو سخه دا حق اخلی او نگواری چه پتسکره که دا اغوی عکس اولگوال شی چه دا کار خزی لدی رو ستونزو سره مخ کوی. په هیواد که بدا قانون وی خو له هیواد به هر خزی بلدی رو ستونزو سره مخ کری او شایی ده دغه دول تذکری لاری در غلی او فساد هم بوشی.
ده کابل خاریوی بلی و سیدون که هم چینه غفتل ده موضوع ده حساسیت لاملای نوم خبورسی آزادی راډیو ته وویل
په دا ډول باندې د ښځې ورسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي. د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي او ښځې نورې هم شاته پرېږدي. زموږ ستنه داسې نه باید دی داسې که دوی هم ورته اختیار کړی نه باید دی اختیاري کړي، ځکه دوی باید خپل هویت څرګند کړي، خپل تصویر او تذکره او په اسنادو کې باید ولګوي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري ګرځولو پریکړه د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی د مرکزي دارالافتا ته له راجع کېدو وروسته سوې ده. د دغه ادارې ویان محمد حلیم رافی رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دغه اداره په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو ته له تبعیض پرته تذکیري ویشي او د ستا پالیسۍ له مخې د هویت د کراوالي لپاره د انځور لګول اړین امر دی. خو نوموړي د دلیل له وړاندې کولو پرته زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ښځو د انځور لګولو په اړه د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده څخه لارښوونه غوښتې او هغه دا یو شرعي او اختیاري حکم بللای دی.
د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له خوا یاده مسله د افغانستان مرکزی دارالافتا ته د وروستۍ پریکړې په مخه راجع شوه او دارالافتا د 1015 ګڼې پریکړې پر اساس په تذکره کې د ښځینه او انځور لګول د سخت ضرورت په اساس شرعي کړنه او اختیاري وګڼه.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تبعیضي کړنو له امله په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګول اختیاری کول بے معنا او د ښځو په زیان دی او دا مسله په وخت محل کې د هغوی هویت لمنځوړلو لامل وګرځي.
درې قسمت بوس اکثر مرد افغانستان دخالت میکنه برای خانمای خانه او برای دخترا میگه که باید عکس نگیره.
درسته په دې برخه کې اکثر افغان نارینه مداخله کوي او د کور ښځو او نجونو ته وایي چې عکسونه مه اخلئ. چې یو ډول سیوري غربي چې د خزو هویت ورو ورو بی اهمیته کیږي او کمیدو او رکیدو ته ځي.
بل خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د طبیعت تذکره په ټولنه کې د افرادو د فردي هویت او طبیعت د حقونو یوه برخه ده او د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان له کورنیو قوانینو او نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې ده. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد ساده چې په بهر کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د دویمې درجې وګړو په توګه د ښځو ونډه کموي او عملي کول به د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې جدي ستونزې رامنځته کړي.
در واقع نقش زنانه باعث شهروند درجه دوم تنظیم میده.
به حقیقت که دا د دوهم درجه وګړو په توګه د ښځو رول ښکته راولي او په عمل کې د واده، طلاق، راکړې ورکړې، پیر او پلور او د میراث په مسایلو کې محاکمو ته د ښځو د مراجعې او د دوی د حقونو د تثبیت په برخه کې دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کوي.
په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګولو، اختیاري ګرځولو یو شمېر غبرګونونه هم راپارولي دي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی مامورې سارا ادامس په دې اړه غبرګون کې په خپله اکسپانه د یکشنبه په ورځ د اګست په 13مه د پاسپورټ پاڼو ځینې انځورونه خپاره کړي چې په ادای له افغانستانه بهر د ځینو طالب ډیپلوماټانو د میرمنو عکسونه دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي، خو په تېرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او په ډیرایو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اگست په 13مه په پاکستان کې د پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته ورسېده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي چې څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دی پیل شوی، خو په خبره یې له دې هواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې درې چنده لوړې شوې چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تیره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغه کډوالو د جبري ایستلو لپاره لا کوم عملیات نه دی پیل شوی، خو د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي رډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوی او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. د وای ډېرې کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زر نه بره کړي دي او د زر نه چې بره کړي لاش نو 9000 لزر کسان دا د ورځې روان دي زی. نو نو ترانسپورت چې د برداشت کولی شي ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې دوله کوي ګاړه ته 15 لک شپګل کوي او 15 شپګل خلکو سره شتنه دي ټول سامان دي دوله کوي غواړي شپګل ک نو باید خلکو سامان خرڅول ته ارشیوی سامان خرڅ کی. نو مسلې چې دي دا اس ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملی شي په دې لګ وخت کې په دې میاش کې په دې سپتمبر میاش کې.
خغلی میخیل د غراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې لمخې د غستنیدنه په خوندۍ او بایزته ډول تر سره شي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړي چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیچسیار ویلی شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړي وایي د پولیسو د نیولو له ویرې افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي تیر شپه یې خپله کډه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پسره رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو اوس گیټ به کولاوي ګټه به نه پابند ته به نه به ورځو ټولېر بدل شروع دی انصاف نشته دی بچا چې ظلم څونه وسیاونه کوي.
د وای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملای کډوال لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې د افغان کډوالو یو استازي ملک سناګل احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې له دغه ځای هم ډیر کډوال ستانه شوی او پاتې افغانان په سخت ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضروري خلک پریشانوي سره مخ دي اندېښنو سره مخ دي چې تم ګاډي ونی ول پلم کوچی په 3 بجې د شپې و باسر اوس تورخم کراش کې پساو دي اوس نیم را دي تا سره وسولا مخلوق ډیر روان ده زړګیا او بل خبره په لارو زوري پیسې ته نغواړي څه اوس وکړو یار.
دا په داس حال کې چې پروند تورخم سپین بولدک انګورډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و ويا کورنۍ ستنی شوی. د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون شنبه د اگست په 13 په خپل ایکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پی او آر کارتونه لرل. کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي رادیو ته ویل چې غنو کډوالو کورنۍ تورخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي. پاندې هلکی په اسلام آباد کې مشه یو شمیر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوی خو اوس د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي رادیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په ای یولس یو بی ولس ای یولس دوه سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بی ویزي افغانان نیولې او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وای په واروارې د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوه. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې د وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیزو هیوادونو ته د تک په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړې دوه په هدف دغه هیواد ته تللی وای اوس مهال د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوری حکومت د وسلوال پوز غړي مدني فعالان خبريالان معترضې مرمنې او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد او وروسته د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار ویلي د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 له 3,60,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړه چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیون ډیر افغانان اغیز
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تم کیږو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیسلرون کې د هیواد د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلې دوه هرکلی کوي. دوی وایي د مهال د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د ایستنې لګواښ سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې د دوشنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان د یو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن این هم میفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی تا د تک لپاره درې نیم کاله انتظار دا افغان خبریاله او د بشری حقونو فعال وای لای دې ته د تک زیری نه دی ورکړی. خو خوښه ده چې هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبی زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي.
موږ د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو. سمې دلته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو. زه چې یوه خبریاله او د بشري حقونو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جرمنی ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې خپل 15 کوچنیو ماشومان سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده. وایي خاوند یې افغانستان ته ډیپورت شوی دی. د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 29 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې شمیر هغه کسان چې درملنه شوي دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې شمیر هغه کسان چې درملنه شوي دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي ښایي ځینې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزکار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنې 2 کاله او شپږ میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پوروزی محمد زابولی د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کم بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، هغه متعدین چې تداوی شوي دي د تداوی وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکی وروزل شي. د تداوی په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعد وي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د سازمان په خپل تازه خبره کړي ریپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړي دي. په ورته وخت کې د هواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصيل په دې ریپورت کې
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه شل ښځې او دولس ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ سوی پکې له مدني او سیاسي حقونو د ښځو له حقونو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقونو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت بخوانی کارکونکي خبریالان د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي له غیر قضایي وزنو خپل سری او غیر قانوني نیولو جبري لا درک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. لدی ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
چې با کوم افغان پای بندستان کسایی که با افغان میزیر پرچم شون هم که زندگی میکنن با یک بهانه با یک توطیه با یک دسته
دوی کوم عمومی عفو تجمن دي هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي دی او پلمې او توطیه له مخې له منځه لري کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومي کړي بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او انجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې شوي یو شمېر انجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زندگی زنها و دخترهای افغان واقعا دشوار شده چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است
در افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی ځکه سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووزو او د ریښتیا هم ډیر ستونزمن دی او د ژوند شرایط یې پر موږ سخت کړی دی.
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاري شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلی دی. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سرې او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې منداسي څوک ملمه دی چې د ازادي رډو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي. دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستي، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغله
مننه کوم. قدرمن شیباشه
کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول چې بس چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په ناریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې؟
نه، یو ورځ خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه هم سا سمه سونو، ځکه خو کابل به څنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت او ښار و. موږ په کابل کې دغه شی دی استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لږه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدی او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ وو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه. هغلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا ژبه نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې نو دی کابل چیرہ خو هغه ولا شاری چیرہ ولا نوی ولا او شاری ژوند ولو ولی میه چون دا دی عسکری لشرای تو سره مخه مخ فقط یو څو کنکی به مو یو څو سات به مو الته کې کړ بیا به بیرته مرکز دی سی ته تو اول ته به هم هغه دی عسکری انضباط او دسپلین او شرایط
په دې هر به شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو دې ظاهر شاو وخت
خو یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویس کسه تر دې څو کسانو پوری دوه منزله چپر کټونه به ول په دغه کې به ویل کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده کریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه سرمنصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان راووت او هلته به ټول سیمپونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سیمپ ځان ته او وزیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سیمپ مشر چې و بیا به بال له هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړ ولو په قطار باندې بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا هم دغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شي به د ماشام له خوا
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولې د غرمې له خوا به ولې ول د ماشام له خوا به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه شي کچالو ول الګي به ولې یا دغه شي بامیا به ولا دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اوږدو کې ول یا عسکري سایمن سبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او پاگه وقتی دادی خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شوله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ملت و او داگه سی شوله جاوید و داگه طول اخبارون با ما داگه سی دا اینوانون با میکتل او حتی کم مقاله بچی زما خوشیدل بیا با میاغه اخبار واخیست او زمنان نالتا یوا کتاب پروشی و دادی پلازا وطل مخا مخ پشتون کتاب پروشی بلالا آغا هم گمان کنم آغا مالکی یا معلم بلو یا سرمعلم بلو آغا بزا میپیشندلم و بیا بیجینی کتابون هم داغا سما تراک اول و دقو سر زمال اول سخا علاقه ولا او داغا حکل با ما زینی باسون هم کول آغا وقت پا داغا واکمن و باندی یا پا داغا سلطنتی کورانی باندی و انتقادون کن سدی میدیا لاری یادی دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیپای ولو خواجه بالو د هرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته له غزه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمی کې زه په ریاست خدمات تخنیکی کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او دا دولتی اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې بایس شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېدی زبا د دوی مظاهرو تم کلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نو مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم ونوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تازه درېدل یم یا دغه چې د خلکانو مظاهره ته د پرچمیان کې بالغ نه ما مطالعه هم درلوده زه بیا وروسته لغنه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا په کلی جواد کې یو بل چا سره وسیدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاودین سیاغه د غزنی ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمنن کنداره یې بالو دوی دغسې له دغه کلی جواد نه پورته کلی نیاتیږو دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو نو هغه بیا په سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم اول ته نو دا نه پرې کوم پسې زه ولاړم تیر شوم چې پسې ویلی شو نو شاته یې غلط پسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است به کار دارم هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارځم یو ځای به لاړ شم نو صحیح زه هغه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عزیز دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا ده وویلې چې څه فکر کوې داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا ده یو دا ده وایي نو وایي څه فکر کوې که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبویسمه نیټ مرحوم داوود خان په مشرۍ باندې
د داوود خان او بخشه د داوود ګران صاحب د داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نوسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سې اساس نه کوسي په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاستي ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول وسو.
نو دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم څرنګه یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړی.
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسوله دغه ظلم او استبداد به ورک شي، دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي. او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه
دلوده. او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2005 او 2006 کلونو کې مهم همدا فکر کاو سی هغه کار مو سم کار کړی وسو په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیسته و.
او زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضی و ما.
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داوود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب بخښه هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کوړه تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کوم چې دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کوړه تا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داوود خان کودتا وکړې غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي خلکان ملامتو بل وایي پرچمیان ملامتو بل وایي خوانیان ملامتو بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سي د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم او استبداد و همدغه 20 میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستۍ لسکلنې دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د اخوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او که چیرته مثلا دیتو څوکراسي سي د هغه شوار سي دي غريبي طبقه خلک باید پراس کی وی خو د ظاهر شاه ور سیسر ریاضه موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو نو ولی باید اغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورک سي نه رازه دا اړان کی بل نسام راولی
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه نشي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د غوي تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 کې دغه حالت ترغه سي په میلیونونو افغانان وشل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ سوسي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای یو شمیر له وطن نسی وتلای او په دې کې شک نه سوسي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده چیرنې پکار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسي د افغانستان تعلیمي یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل شي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو او ځینن دغه د دیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوی حالت کې وله په نوی مرحله کې وله او ودې ته نه ورسېدلې دغه په چوکاټ کې ولوسي دغه آزاد تشکیل سول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه ستاسو وایي چې بې سوادي حاکمه ولا اکثریت و نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتابونه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان دا ما سره وسم موجود ده دلی کلی دی سی داود خان دا کودیتا تا لس کال پا مخ کی تصمیم نیوله بولو مثلا یوا خاطره را خیستی دا دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو بیایی اغاختل دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس تا وای اویلی چی داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته ووینو چې دا ماته واخله هغه وایي ورته اخیستی ولو یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې سله صدارت لري سوی وبخشي سله صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتاو کې لیکن کچرته څوک دقت ورته وکي د دغه کودتاو نتیجه سی وستو ګوري یعنی نتیجه سمه نه دراوتل دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وي سي همغه کودتا ول او بیا ورسره نور کودتا وي سي دا وضعیت د حالت تر ورسېدو لیکن ګران صاحب د خبرونه پر ورسېو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتا او کې برخه اخیستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او دا ټولې تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنی کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر دې رانه ذهنن په مازی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلون کې ته ګوري
بالکل هغه د مازی پیش یا واقعیت خو لږ څه هغه ما سره رایاد کړی او یو ته په کتو باید د راتلونکو لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې د سیو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک ګوند لکه دی پرچم دی ګوند لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده لږ جمله څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل هغه له لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي او ځینې موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت تطبیق لپاره محلی ځلی بروان وی او ټول خلک به د ضروري پښوکاټ کې په برابر توګه یو له بل سره همکاري کوي د وطن د آبادی لپاره به کوشش کوي کړي او په دغه امید باندې مبارزه هم کوي او دلته فعالیتونه هم کوي.
ګران صاحب سړی رمانه ده
شیر ری سالو میرا اوڑا تو تا تو تا شیس Salome, ra, 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 ra.